درنو دوستانو ستړي مشهې دي ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اجملان ده هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به مو په غور ولایت کې له وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له تازه حاله خبر کو. نور ریپورټونه هم لرو. پرون په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو برید شوی دی. دا سیلانیان څوک او دغه برید به څه اغېزې ولري؟ خو پیل له خبرونو کوو. په مکړی د دې سات خبرونو ته په غور کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې د شدید ورښت او سیل له کبله په دې ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم نن رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې سیل کې چې د جمعې د ورځې له سخت باران وروسته راغلی نامعلوم شمیر کسان ژوبل شوي او ګڼې لارې تړلې دي. په غور کې سیلونه وروسته له دې مرګ ژوبل اړوي چې تېره اونۍ د جمعې په ورځ په بغلان کې سیلونو 315 کسان مړه او تر 1400 زیات نور ټپیان کړل. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. جبهه تېر شپه ناوخته پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې رکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شاهي دوشمشیره جومات ته نږدې د ارګ په موقتي کمربند کې کړی دی. ازادي راډیو په خپلواک توګه دغه رپورټونه نشي تاییدولی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلی چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په بامیان کې د دې هیواد اتباع وژل شوي دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پر خپل اکس پاڼه لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینه شوې، خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوي بهرني سیلانیان ټول اسپانویان دي او که نه. بلخوا رویټرز خبري اژانس د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله رپورټ ورکړی چې تېره ورځ جمعه د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې سره په تړاو څلور تنه نیولي، لا تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. اخوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د تېرې شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانې پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې تېره شپه 12:30 بجې د دوی د ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار کلا ته نږدې یو اندازه چاودیدونکي توکي په یو ځای کې خودل شوي و. د یو سرتیر د احتیاطي له امله چاودلي. خانې زیاته کړه چې په دې چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي ویډیوګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زور راوړه وه او ان تر لرې سیمو یې د ځینو کورونو ښیښې ماتې کړي دي. د قرغیزستان حکومت وایي هغه پیښه کې چې تېره شپه د پلازمینې بشکک کې وشوه د درې بهرنیانو په شمول 28 تنه ژوبل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو قرغیزي څانګې د رپورټ له مخې تاوتریخوالی ظاهرا د بشکک په یوه لیلیه کې د نښتې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنیو هم لاس پلا شوي لیدل کېږي چې په شخړه کې بهرنیان هم شامل دي. له دې وروسته د بشکک ځایي محصلانو ویل کېږي چې په بهرنیو محصلانو همدارنګه په بهرنیو کارګرو د بریدونو یوه لړۍ پیل کړي چې تر ډیره پاکستانی او هندي محصلان په نخه کړي دي. دا روسیه او اوکراین ولسمشانو د 2023 کال د اولمپیک په سیالیو کې چې په پاریس کې ترسره کیږي د اوربن لپاره د فرانسې د ولسمشر وړاندیز رد کړی دی. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ویلي و چې پر یو داسې پلان کار کوي څو له روسیې او اوکراین وغواړي چې دا دغه لوبه پر مهال چې سکه کال به د جولای لښ په 26 څخه د اگست 13 د فرانسې په پلازمینه پاریس کې تر سره شي ور بند وکړي. راشد خان د څلور کالو ځن وروسته افغانستان ته ستون شو. د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان څلور کاله وروسته افغانستان ته ستون شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي راشد خان په تیرو څو کلونو کې د بخت مهالویش له امله نه و توانېدلی هیواد ته ستون شي. نن سهار کابل ته ورسېد او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس او اجرایوي رئیس له لوري ورته د کابل په نړیوال هوایي ډګر هرکلی وویل شو. راشد خان د نړۍ په بېلابېلو لیګونو کې لوبیږي چې وروستی هغه یې د هند د لیګ سیالۍ وي چې دا دوی لوبډله له مخکې تک پکې پاتې شوه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د غور د سیلابونو حال بدر کو دغلته د طالبانو ځای چارواکو ویل دي چې د تیر ورځې په سیلابونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي، سلګونه نور نادرکه دي او ګڼ نور ټپیان دي. دغه وروستیو سیلابونو په غور کې ګڼو خلکو ته په مرګ ژوبله سربیره مځکې، کورونه او بازارونه هم تخریب کړي دي. په دې اړه په معلوماتو سربیره به مولدي خبر کو چې تر دې مخکې په بغلان کې د سیلابونو له کبله ځپل شوي خلک وایي لا هم ابتدایي مرستې نه دي ورسېدلي. پرون په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو برید وشو. دغه سیلانیان څوک وو او په افغانستان کې به د سیلانیانو په ورتګ تغیز ولري، دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. همدارنګه قرغیزستان ته هم ځو. هلته د هغه وروستیو بلواګانو نه مخبروو چې محصلان پکې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او هند محصلان په نښه کړي دي او وهلي او ډبولي دي. لږ تر لږه د درې کسانو د شدید ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. که وخت و نور رپورټونه هم لرو، د زهرو کاروان پروګرام هم مه هېروئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي. په غور ولایت کې ځایي طالب چارواکي وایي چې د غلطه د وروستیو سختو ورختونو او لکبلې د راوتلو سیلابونو لکبله لږ تر لږه 50 کسانو خپل ژوند بایللی، ګڼ نور ټپیان شوي او د یو شمېر کورونو، دوکانونو او همدارنګه د خلکو د شخصي شتمنیو د ویجاړېدو رپورټونه هم ورکړل شوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د غور، فاریاب، بدخشان، تخار او سرپل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیروزکو په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سختو سیلابونو له 500 ډیر کسان مړه کړي او ځینې کسان له هم نادرکه دي. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل
او یو شمېر لادره کړي، 2000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 4000 کورونه زیانمن شوي. دغه شان 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه، سلګونه زره میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې، په سلګونه پلونه او بندونه ویجاړ شوي او تر سلو پورې څاروي له منځه تللي.
د وایي د پرون ورځې د سیلابونو له امله د غور د بیلابیلو ولسوالیو او دغه راز د هرات غور لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په ورته وخت کې د غور یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو دوی ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د غور ولایت د فیروزکو ښار اوسیدونکي عبدالقاسم فردوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوبه د خلکو دوکانونو او ګودامونو ته ننوتې دي.
وکن وضعیت به حد بورانیس، به حد چیز کې
وضعیت دومره خراب دی چې په یوه دقیقه خلکو خپل ټوله دارایي له لاسه ورکړه. خلک ډیر وېرېدلي، زیانمن شوي کسان د نورو سیلابونو د راوتلو په ویره کې دي. ښایي په ټول غور ولایت کې یوه بوجۍ ثابت وړه ونه اوسي. خلک سرپنا او خوړو ته اړتیا لري،
به غذا نیاز داره، مردم به سرپنا نیاز داره.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي صفدر علي وایي چې د جمعې د ورځې سیلابونو د دوی په سیمه کې کرنیز ځمکې ویجاړې کړي دي. په ورته وخت کې په هغو ویډیوګانو کې چې له فاریاب څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته سولي لیدل کېږي چې سیلاب د خلکو کورونو ته ننوتی او خلک د خپلو کورونو بامونو ته ختلي دي. د فاریاب د خیبر ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې نوی غوښتل نمونه په راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ اول حکومت
زموږ هیڅ نه دی پاتې. زموږ مالونه سیلابونو یوړل. ما نوی موټر سایکل اخیستې او هغه هم له منځه تللی دی. دا ډیر بد حالت دی. کورونه ویجاړ شوي،
مال پال هیڅ زندګي کوم.
دالبکه شادت یغمر بو جوله کېد.
زموږ په سیمه کې ډیر باران او غلې ورېده. ډیر غټه غټه غلې و. ورسته سیلاب راغی او داسې سیلاب لکه یو وبا ټول کلی ورانه کړ.
خراب کولی کړل.
په دې حال کې په بدخشان کې د پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ریاست ویلي چې سیلابونو د فیض آباد ښار په ګډون په تګاب کشم راغستان او تشکان ولسوالیو کې د استوګنی کورونه کرنیز ځمکې پلونه او پلچکونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سائق د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 21مې سیلابونو د افغانستان په شمالي په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنۍ او تایی مالي زیانونه واړول. د دغو سیلابونو زیانمن شوي کسان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
و هم اوریدل چې په غور کې تازه سیلابونو تر 500 زیات کسان وژلي دي او خلکو ته یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په بغلان کې د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي لا هم د مرستو او ابتدایي مرستو د اړتیا خبره کوي. په دې اړه زما بل همکار رپورټ راستولې.
یو اونۍ وروسته له مرګونې سیلابونو بغلان څه وایي؟ د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي شکر الله دی، دای وی خلک لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مردم هنوز سرپناه ندارن،
خلک لا هم سرپناه نه لري، پاک اوبه نشته، د ډاکټرانو کمښت دی، نور روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم دی، وضعیت لا هم عادي شوی نه دی، اکثر خپل عزیزان له لاسه ورکړ، د هغوی غمونه تازه دي.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقی او سیمې یو اوسیدونکی او سیلاب ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل کور یې ټول سیلابونو ویجاړ کړی او د یو خیریه بنسټ له لوري یوازې ورسره د یو څو جوړه جامو مرسته سوې ده. خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره په بغلان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه کتلي او هغوی ته ډاډ ورکړی چې د خپلو بشري مرستو تر څنګ به پراختیایي برخه کې هم مرستې کوي. په خبر کې راغلي چې د دغو ادارو مسؤلینو ویلي چې تر اوسه په بغلان کې له 15,000 سیلاب ځپلو سره مرستې کړې دي. په خبر کې د عبدالغنی برادر په حواله ویل سوي چې په دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو د خلکو د کورونو او سرپناو ترڅنګ 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 واړه پلونه، د اوبو ګڼ لوی او واړه کانالونه او 60 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ کړي دي. بغلان ولایت د تیرې جمعې په ورځ ناوخته د مرګونې سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په دغو سیلابونو کې تر 2600 کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه سوې او لزرو زیات څاروي هم لسوي دي. په بغلان ولایت کې رضاکار اسلام الدین څرګند خلکو ته د مرستو رسولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له خوراکي توکونه له هر څه نه لرې پاتې دي، د ځینې خیریه بنسټونو په همکارۍ باندې د خوراکي توکي د هلیکوپټرو له لارې نه خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله ده، خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، خسارات ډېر زیات سوي دي، دلته ډېر خلک تلف سوي دي، دوی ته رسیدګي ډېره مشکله ده.
د روغتیا نړیوال سازمان WFO په خپل وروستي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې بورکا او نهرین ولسوالۍ مرستو ته ترلاسه کولو لپاره د پام وړ ستونزو سره مخ دي او باید مرستې د هوا له لارې ورورسول سي. دغه سازمان بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو شمېر د مې تر 14 نیټې 214 او د ټپیانو 328 ښودلای، چې په خبره یې 128 کسه پکې له 50 کلونو کم عمره ماشومان او 202 ښځې دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت اړوندې ادارې او یو شمېر نړیوال سازمانونه په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو او ټپیانو د شمېر په اړه یو خپل نه و او بیلابیل ارقام وړاندې کړي وو چې په ځینو کې د مړو شویو شمېر تر 300 زیات ښودل شوی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو ناز موږ غږوري وړاندې په خبرونه کې به په بشکک کې د ورستیو بلوګانو حالم درکو چې یو شمیر ځایي محصلانو پکې د بهرنیو محصلانو په خلاف باندې بلوګانې کړې دي. یو شمیر بهرني محصلان په ځانګړې توګه پاکستاني پکې وهلي ډبول شوي دي، خو تر هغې مخکې لا هم د افغانستان په اړه رپورټونه او موضوعات لرو. په بامیان کې پر اسپانوي سیلانانو برید ګڼ شمیر غبرګونونه او اندېښنې راپارولې. یو شمیر بهرنیو چارواکو نړیوالو سازمانونو دا وسلوال برید غندلې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې څو تنه یې د دې برید په تړاو نیولی دي. تفصیل یې د سنا کاکړ په رپورټ کې اورو.
د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید چې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې اسپانیوي وګړي دي، ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني خبرګونونه او د دې ولایت اوسېدونکو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د مې په 13مه په خپل ایکس پاڼه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خوشینی دی. هممهاله د افغانستان افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفتر کرندې کړ. د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي توماس ویست، اروپایي ټولنې، جاپان او ایران دا برید په کلکو ټکو غندلی. اغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه دا برید بوستلانه بللی او ښاغلی ویست هم د خوشنۍ په څرګندولو سره ویلي چې تاوتریخوالی حل نه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی دی. چې د جمعې په ورځ د بامیان په مرکز کې شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دریو بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. خو د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې څلور تنه نیولي دي. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ګرځندوی مرکز ګڼل کېږي. اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه لري چې دا برید به نه یوازې په یاد ولایت کې د ګرځندوی صنعت له خنډ سره مخ کړي، بلکې د هغه کسانو ژوند به هم اغېزمن کړي چې کاروبار یې د صنعت سره تړلی دی. پر اسپانیوي سیلانیانو د پرونی وسلوال برید یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا ساعت شش عصر بو کې
شاوخوا شپږ بجې بوي چې یو ناڅاپه د یو فایر او وروسته د ضربې ډزو غږ راغی. لری لیدل کېدل چې جنازې سرک ویدلی. د ګرځندوی بازار په دې وروستیو کې ډېر تود و. موږ د هندي، امریکایي، روسي او چینایي سیلانیانو شاهدان چې د بامیان په بازار کې لیدل کېدل. خو دا برید کولی شي په بهرنیو وګړو په ځانګړې توګه په بامیان کې ډېر اغېز
وکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان لمریز کال د غویي میاشتې په 12مه ویلي و چې تېر کال افغانستان ته نږدې 8000 بهرني وګړي د کار او سیل لپاره ورغلي او بیرته تللي او له دغه شمېر څخه 615 ښځې دي چې دوی د افغانستان پر اقتصاد هم مثبت اغېز کړی دی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پکتیا په دریو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځیانو او طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت د یوې سرچینې په وینا اوسمهال پای ته رسېدلې او په سیمه کې وضعیت نورمال شوی. یو شمېر ولسي وګړو ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ولسي سپینګیري او سیمه ییز حکومتي مقامات د موضوع د حل لپاره په خبرو بوخت دي، خو خلک لا هم له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستنېدل شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدري په نوم د یوې عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه او نن وضعیت نورمال. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ درې ورځنۍ نښتې دواړو خواو ته د سیمې د اوسیدونکو او یوې طالب سرچینې په خبره د آرامۍ سا اخیستې. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې کراره شوې او اوس وضعیت عادي دی. خو دی وایي د جګړې له سیمې کډوالې شوې کورنۍ لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي، ځکه په خبره یې د جګړې د بیا پیل ویره لا پر ځای ده.
د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولسوالۍ کې پرون راهیسې جنگ ولاړ دی. منتا بزای شوی کورونه چې نږدې و کلو ته تللي دي لا هم خپل ځایو ته نه دي ستانه شوي، ویرې لا هم شته د جنګ، وضعیت هسې نورمال نه دی. ولی پټنډي پټان ولسوالۍ کې ساري سي جنګ ولاړ دی.
د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د پاړه چینار یو اوسېدونکي عامر بنګش هم ورته خبره وکړه. وی ویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوریو قومي مشران او سیمه ییز حکومتي مقامات خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تورېزه مخکې او پرونه پرې تقریبا دوه ورځې خلسي بورډر په کور مېمان د افغان فورسز او د پاکستان آرمي سره یې جګړه شروع وه، ډېره سخته. اوس الحمدلله تقریبا پرونه رسنه ډزبندۍ شوې ده او حالات برابر ده. یعنې لارې مرې بند دي، خو الحمدلله ډزبندۍ وشوله. اوس د افغان حکم او د پاکستان آرمي سره د خپل منځ کې ناست دي او مذاکرات شروع دي. انشاءالله حالات به نور برابر شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدري په نوم د یوې عملیاتي قطعې قومندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه او نن وضعیت نورمال دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دا وسلوالې نښتې د تېرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې پیل شوې، چې وروسته ډنډي پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدې او په وقفوي ډول روانې وي. سیمه ییز وګړي وایي د دغو نښتو له امله په تېرو درې ورځو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو په رسمي ډول نه ده تایید شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغه جګړې په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان د خپلې خاورې ملي حاکمیت او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې دفاع ته چمتو دی. اغلی بلوچ په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان خاورې ته درناوی کوي او د افغانستان څخه غواړي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د پاکستان ملي حاکمیت او امنیت ته ګواښونه راولاړوي. زهرا بلوچ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان امنیت ګواښي اقدامات وکړي. پاکستان له دې وړاندې هم په وار وار تور پورې کړی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د روانې مئی میاشتې په اوومه په یوه اعلامیه کې دغه ادعاګانې رد کړې او برعکس پر پاکستان یې تور ولګولو چې د اسلامي دولت داعش د خراسان څانګې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خلاف کار اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د قرغیزستان حکومت وایي په هغه پیښه کې چې تیره شپه په پلازمینه بشکک کې وشوه، د درې بهرنیانو په شمول اتلس تنه ژوبل شوي دي. پیښه ظاهرا د یوې لیلیې د پانتون د یوې لیلیې له نښتې وروسته د بلواګانو له کبله پراخه شوې ده او په یو شمېر بهرنیو محصلانو پکې بریدونه شوي چې تر ډېره پورې پاکستانی او هندي محصلان په نښه شوي. عصمت ساروان را سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، له تاسو به نور تفصیل وغواړم.
مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د قرغیزستان حکومت هم وایي په هغه پیښه کې چې تیره شپه یعنی د می میاشتې د ولسمې او اتلسمې ترمنځ په پلازمینه بشکک کې وشوه، د درو بهرنیانو په شمول 28 تنه ژوبل شوي دي. البته په ځینو نورو کې راپورونو کې ویل شوی دي چې 10 تنه ژوبل دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قرغیزي څنګه د راپور له مخې تاوتریخوالی ظاهرا د بشکک په ولایت کې د نښتې د ویډیو له خپرېدو وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس شوې، لیدل کېږي چې په شخړه کې بهرنیان شامل دي. د قرغیزستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس کامچی بیک تاشیف په یو پیغام کې ویلي چې له نشټې وروسته پرون ماښام له 1500 تر 1200 ځایي اوسیدونکو د ښار په مرکز کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې د دوی په ادعا په قرغیزستان کې کډوال زیات شوي دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې تړاو درې بهرني اتباني ولي او د هغوی پر ضد د بلوا غوښتنې تر عنوان لاندې یوه جنایي دوسیه پرانیستې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزیر علي مقادر بشنالف هم له نشټې وروسته د ټپي شویو بهرنیو اتباو د هویت په اړه له څه ویلو پرته اعلان وکړ چې درې بهرني اتبا تر درملنې لاندې دي. د پاکستان سفارت نن شنبه هغه راپورونه راټول چې ګنې درې پاکستانی اتباع په دې بلوا کې وژل شوي او اعلان یې وکړ چې په دې پیښه کې 14 پاکستاني اتباع ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت هم اعلان کړی چې د تیرې شپې د نشتو له امله په دغه هیواد کې د خپلو اتباعو د خوندیتوب لپاره په دې برخه کې د قرغیزستان له حکومت سره په تماس کې دی. په بیشکک کې د طب محصل علي خان رسنیو ته ویلي د ځایي کسانو او مصري محصلانو ترمنځ نشته شوې وه. د هغې پیشي ویډیو خپره شوه او وروسته بیا ځایي خلک په بیشکک کې د ټولو تعلیمي ادارو په لیلیو ورغلل او په ټولو بهرنیو زده کوونکو او محصلانو یې تشدد وکړ. د قرغیزستان چارواکو د پاکستاني اتباعو په ګډون د بهرنیانو په وړاندې د تیرې شپې د تاوتریخوالي په خاطر خواشیني څرګنده کړې او ژمنه یې کړې چې دا پیشه به وڅېړي او عاملانو ته به یې سزا ورکړي. خو داسې ښکاري چې د دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې مشر په یوه تبصره کې د بهرنیو کارګرو په کار نیوکه کړې ده. هغه ویلي قرغیزستان د غیر قانوني مهاجرو له سیل سره مخامخ دی چې ډیری یې د پاکستان او بنګلادیش دي او ډیری یې د قانون سرغړونه کوي. ښاغلی تاش نور پاکستانی او بنګلادیشي کډوال تورن کړل چې د قانون سرغړونه کوي.
ډیره زیاتمننه عصمت څاروانو چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د بهرنیانو پر ضد د ځایي خلکو له وروستیو بلواګانو خبر کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي میدان ورته ګوسیدون کې له وروستیو سیلابونو وروسته د دیوالونو او پلونو د بیا رغونې وخت نه کی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې
د میدان ورته ګولایت وسیدونکو خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په زیات اندازه کورنۍ د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي او حکومت او نړیوالو موسسات په کار ده چې د یادو خلکو د ژغورلو په مخه استنادي دیوالونه ووهي. د یاد ولایت د مرکز میدان شار یو قومي مخور حبیب الرسول ستانیکزی وایي د دې په سیمه کې چرسوي سیند هر کال خلکو ته په زیات اندازه زیانونه رسوي. د وایي پر یاد سیند باندې پل هم شتون نه لري او غوښتنه کوي چې حکومت ورته سینادي دیوال او د غراس پل جوړ کړي.
ډیر اړتیا دی پلته لرو له هر څه نه چې هم استنادي دیوالونه په دواړو خواو جوړ شي چې د ځمکې وژغورل شي او هم دغه پل جوړ شي. غټه ستونزه ده. پامدا تیر کال کې هم د منګه د مکتب شاګرد وو ولای دا
دغه راز ورستی ورشتونو هم د میدان اوردګو ولایت د لورو پروتوسیمو لوی لارې او پلونه هم جوړ کړی دي. د خلکو په تګراته کې غنښتون زیرا منځته کړی دي. د نرخ ولسوالي اوسیدونکو له مسولینو غواړي چې د دې ویجاړې لارې چې په دې ورستی کې سیلابونه ورته تخریب کړي ورته بیا دی ورغوي.
دغه ساحه د چنځه ساحه د سرمدي ساحه د ډیر غټ ولوس پیپرو ته او ډیر غټ مخلوق پیپرو ته د چنځه د علاقې ما او سیاسر او بل او بل مشکل سره غټ مخې هیڅ مخه نه ساتي.
د پول سيده د همیشې موږ لپاره مزایم ګزیار کله پار کار کې ټول شرګان ته سیاسر او ایوانان ماشومان په دې ختم کې راځي چې حتی وړیم دی به چر خپل اول ما گیر کړی دی یو نفر خو دا مشکل دی پورته ورسونه دي.
د پول هغه کوز پول دا پلونه ټول خراب دي. د موټر د تاګ را تاک نه دي. زه درته هم سي ولا کې بخي مریض چې پیدا سي دغه وست کړي او دونه کې وغيرها وړي جدولونه دا کله کار دي بس یو بر اړي دي دا وړي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو خبري مني او وایي چې دی پلان لري د تخریب سو پلونه او لوی لارو بیا رغونه وکړي. مولوی حمید الله راشد دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې رئیس دی.
موږ پلانونه جوړ کړی دي. حق ولایت مرتور کړای دی چې دی ساحه کې موږ خدمات وکړو. نو هغه خدمات کوم دی موږ د سکتور دی وزارت او د ریاست مربوط دی. دغه لپاره موږ د خپل وزارت سره هم شریک کړی دی. د همکارۍ مستات سره هم د خبره شریکه کړی ده.
د فداسیال کې د چپدی ورسوي کې د هیواد په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوتلې دي چې خلکو ته په زیات اندازه ځاني او مالی زیانو نړولې دي. خو اکثره خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي سوي.
دوستانو رپورت مو واوریده چې په میدان وردګو کې د سیلاب ځپلو سیم خلک د مرستو او د نړیدلو ودانیو وختنه کوي. مخکې له دې رپورت نه په قرغیزستان په مرکز بشکک کې دی ځای خلکو دی غبل واغانو پاړه باندې واوریدل شي ظاهرا پکې بهرنی ادب پنخه شوې دي. دغلته یو افغان محصل را سره په تماس کې دی، د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي چې نوم یې واخلو. ستړي مو شیخ، خپرونې ته په خیر راغلی. دا راته ووایي چې اصلا دغه څه روان دي بهرنیو په اړه باندې؟
زما طرف نام سلامونه ومنه جناب. ز پښتون کوم خبره سکتگی راځي زما مزرعت ومنه. ما بنده د کشور قرغستان زندگی میکنم. سلام مره پذیرا باشم.
مننه. تاسو کولای شئ چې په دری باندې خبرې وکړي په اړه ژبه چې تاسو ته اسانه وي. کورم آباد درته وایي چې وضعیت وسنګ